دیو موندنه بش.
سلام تاسو اوریدونکو ته، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. دغه پروګرام د دویمې برخې ډیره برخه د ورکوښو ځانو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي او ورپسې هغې کې اوري چې د جوزجان په مرکزی زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ د خوډ پر مهال دوه پولیس او یو زندانی وژل شوی دی. د دغه پیښې وروستي جزئیات تاسو سره شریکو. همدارس به د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لمانځغونډو په اړه هم ځانګړي راپورونه واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې عامه کتابتون او د شروالي ودانۍ ته نږدې څو شېبې وړاندې و چاودنه شوې. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت جوزجان کې د زندانیانو د تاوتریخوالي پر مهال څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. او د ولسي جرګې د اداري هیئت ټاکلو په انتخاباتو کې نن د یادې جرګې لومړی مرستیال او دوهم منشي وټاکل شول. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې عامه کتابتون او د شروالي ودانۍ ته نږدې څو شېبې وړاندې وچاو د نوسوه. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویا نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د چاودنې څرنګوالي او هدف نه دی معلوم. دانش زیاته کړې چې د لومړنیو معلومات له مخې دغه چاودنه مرګ ژوبل نه لري. نوموړي زیاته کړې چې پولیسو سیمه کلا بند کړې او له څېړنو وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. تېره اونۍ د ایران سفارت مخې ته یو انتحاري حمله وسوه چې یو ترکی تبه او یو افغان پکښې وجل سوال. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت جوزجان کې د زندانیانو د تاوتریخوالي پر مهال څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې درې پولیس او یو زنداني شامل دي.
تینا کسینه پر به نام اسیر میگیرن، دو نفر مدیریت
مو دی وای دوی درې تنه لزان سره بندینه ولیدې، دوه تنه شهیدان کړی دي. د مدیریت جنایي او تنیس وزولې دي. د سرنوال پنوم
نجات میتنیره.
نوموړي زیاته کړه چې زندانیانو پر پولیسو حمله وکړه. ویل کېږي چې پولیس نن سهار یاد محبس ته د چاقو چړو د تلاشۍ په هدف محبس ته ورغلي و چې یاده پېښه رامنځته سوه. قومندان زیاته کړه چې اوسمهال د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې پر یوې خانقاه په حمله کې د تلفات شمیر یو لسنو ته ورسېده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي ټول ملکي وګړي او لمونځ کوونکي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې سره د تړاو په تور څلور تنه نیول شوي دي.
خوشبختانه پولیس دیروز دو تنه در پیوند به حادثه دستگیر کرده.
دی وای خوشبختانه پولیسو تیر ورځ د یادې پیښې تړاو په تور دوه تنه ونیول. دوه تنه هم د ملي امنیت منصبین لخوا نیول شوي دي. تحقیقات جریان لري و به ګورو چې نتیجه کوم ځای ته رسیږي. تیر ماښام درې کسانو چې بې ژغه تومنچې ورسره وې د پنځمې امنیتي حفظې اړوند پر یوه خانقاه په خلکو حمله وکړه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ولسي جرګې د اداري هیئت ټاکلو په انتخاباتو کې نن د یادې جرګې لومړی مرستیال او دوهم منشي وټاکل شول. ظاهر قدیر د لومړی مرستیال او عرفان الله د دوهم منشي په توګه وټاکل شول. ولسي جرګه به سبا د دویم مرستیالۍ او منشي څوکۍ ته انتخابات کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په نایجیریا کې اسلامي سختریزې ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ. ادعا کیږي چې د بوکو حرام د مشر ابوبکر شیکاو دا اعلان پرون په عربي ژبه کې له لیکل شوي انګریزي ژباړې سره د ژغیز پیغام لارې پر ټولنیز رسنۍ ټویټر خپور سو. په دې پیغام کې ویل شوي چې بوکو حرام به د اسلامي دولت سختریزې ډلې د مشر خبره اوري او منی بی. تر هغه وخته به د قدرت پر سر له مشرانو سره لانجه نه کوي چې که څوک ښکاره خیانت وکړي او په اړه یې د خدای له طرفه ثبوت موجود وي. دا پیغام له هغه وروسته خپور شوی چې پرون د نایجیریا په شمال ختیځ ښار مایدوګوري کې د څلور ځانمرګي بریدونو تور پر بوکو حرام پورې سو. د روسیې دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په وجنه کې د لاس درلودلو په تور دوه کسه نیولې دي. بوریس نیمتسوف تیره میاشت کرملین ته نږدې د مسکو په مرکز کې په ډزو ووژل سو. د روسیې انګوشیتیاس جمهوریت د امنیت شورا رئیس البرټ باراخویف دولتي خبري اجانس آر آی ای نووستي ته ویلي چې دا دوه کسه یې د صدر اعظم د پخواني 55 کلن مرستیال د وژنې په تور نیولې دي. دغه دواړه سړي چې په انګوشیتیا کې نیول سوي دي د ګاونډي هیواد چچنیا وګړي دي. له دې دوو کسانو څخه یو د انزور ګوباشیف کوچنی ورور دی چې پرون یې له زاور دادایف سره یو ځای د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو اعلان وسو. آر آی ای نووستي راپور ورکړی چې دادایف د چچنیا د کورنۍ چارو له وزارت سره اړوند د یوه کنډک مرستیال قومندان و او ګوباشیف په مسکو کې د یوه شخصي امنیتي شرکت سره کار کاوه. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن ویلي چې هیواد یې د ام ایچ 300 الوتکې د لټون په اړه ژمن دی. دا الوتکه یو کال مخکې بې له هیڅ ډول نقشو ورکه سوې وه او ښاغلي رزاق هیله مند دی چې دا الوتکه به وموندل سي. رزاق دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ماليزیا په مشرۍ د پلټونکو یوې ډلې چې غړي یې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې او استرالیا په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه دي نن د خپلو پلټونو په اړه چې دا الوتکه ولې ورکه سوه خپل راپور وړاندې کړ. د راپور لمخې تر اوبو لاندې د رادار بطرۍ له هغه یو کال مخکې چې الوتکه ورکه سوه ختمه سوې وه. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبټ وایي د ده د هیواد لخوا کېدونکې د هند په جنوبي بحیره کې پلټنې پراخېدای سي که اوسنۍ پلټنې بریالۍ نه سي. د ماليزیا هوایي شرکت دغه بوینګ 200 الوتکه له کوالالمپور څخه پیکینګ ته د خپل سفر پر مهال ورکه سوه. په دې الوتکه کې 208 مسافر وو او 12 د الوتکې عمله سپاره وو. دا د هوایي تاریخ تر ټولو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده د اروپا د امنیت او همکاري سازمان عمومي منشي به تبلیسي ته نن د څلورو ورځو لپاره ورسیږ. د وزارت په وینا ټاکل سوی د لامبرټو زانیز پر به د ګرجستان له ولسمشر جورجی مارګو ویلاشویلی، صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی، د بهرنیو چارو له وزیر تمر بیروچاشویلی او د ګرجستان له وکیلانو سره وویني. وزارت وایي په اجنډا کې به د ګرجستان او اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان ترمنځ د ګرجستان څخه جلا سوي سیمو ابخازیا او جنوبي اوستیا په اړه په ځانګړي ټینګار سره د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر د جاپاني مشرانو څخه بیا غوښتنه کړې ده چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هیواد او نورو هیوادونو پر ضد د جاپان په تیری په دستورګو پټولو څخه لاس واخلي. وانګ یې په پیکینګ کې نن خبریالانو ته وویل چې تاریخي پیښې د ټوکیو او پیکینګ ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې یو مهم خنډ دی. د ویل جاپاني مشران باید په دوهمه نړیواله جګړه کې د خپل هیواد تیری او تاوتریخوالی ومني او د خپل تیری د سیاست له تاریخ څخه لاس واخلي. جاپان په 1908 کال کې پر چین په بشپړه توګه پوځي حمله وکړه او په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې خپل ځواکونه له تسلیمېدو وروسته وایستل. ډېر چینی وګړي په دې باور دي چې جاپان د دوی پر هیواد د تیریا او غصب لپاره تر اوسه رښتونې پښیماني نه ده څرګنده کړې. چین په پام کې لري چې د دې جګړې د پای او یایمه کلیزه په پوځي رسمي ګذشت او نورو درنښتونو سره ولمانځي. د خبرونو پای او اوس غوږ نیسو د هوا حالاتو ته.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 1 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 2 اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 12 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15 د اورښت اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 2 اسمان اوریاز.
ازادي رادیو خبرونو راپورونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې د بهادری د خانقاه د پیښې د تلفاتو شمیره 11 کسانو ته رسیدلې ده. د پیښې عیني شاهدان له حکومت غواړي چې د خلکو د سر امنیت خوندي کړي. په جوزجان ولایت کې په مرکزي زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ د خوډب پر مهال دوه پولیس او یو زندانی وژل شوي دي.
زمانی کارمندای جنایی و بخشای مسئول در خاطر تلاش کردن میره که در بلاک سرپل داخل شد. اونا دست به آشوب میزنن، سر از حملهور میشن.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې ډیری ښځې له دې ورځې بې خبرې دي.
کله کله راځو کې وای نو نه په جوالی سړی ده اله جوالی توپ کې لاندې بچان ته خرچه راوړي، خرڅ خوراکې توپه بچی راوړي.
د پروګرام دوی مینیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړې شوې. په کابل کې د بهادری د خانقاه د پیښې او شمیرانی شاهدان له حکومت غواړي چې د خلکو د سر امنیت خوندي کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ناپیژاندو وسلوالو شنبه ماښام 11 کسه لمونځ کوونکي په ډزو وژل او یو تن یې ټپي کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د دغې پیښې په تړاو دوه کسه نیولي دي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د کابل د کمپنۍ اوسیدونکي او د بهادریه د خانقاه د جماعت منسکونکي وایي چې حکومت باید د شنبه د ورځې د ماخام پیخه په جدي ډول تعقیب او په کښکیل کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دوی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له هیچا او هیڅ وی ډلې سره دښمنی نه لري او په دې هم نه پوهیږي چې ولې په برخه دا ورسېدلی و.
مکتب تصوف عرفان، مکتب
د عرفان د تصوف شونځي د سولې، امن، اخلاق او انسانيت شونځي دی. زه فکر نه کوم چې کوم تعصب به موجود و یا به مذهبي اختلافات ول، په دې خدای پوهیږي.
دغه شان یو کس چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دی او د جماعت د ملا په ګډون لستن نور په لمانځه ولاړ ول چې دغه پیښه وشوه. د وی چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د مرمیو یو سلاویا پوچکی را ټولی کړي چې د بیغه وسلونه فیر شوې دي.
ما رکعت اول نماز خواندم، در رکعت دوم
مو شاول رکعت المنس کړی، دوهم رکعت زه په اول صف کې دوهم کس وم. یو ور د دزو ژغون سول زه پرې وتم، دومره می واردل چې وی ویل یو هم ژوندې پرې نشدی. بیا زه به هوښ شوم، یو وخت راپورته شوم ګورم چې ټول لکه د کربلا شهیدان مخونه ده قبله په لور خاندي. یو لس کس شهیدان سوي، یو کس ټپي دی.
دی وی د په ګومان چې بریدکونکي څلور کسول دا لومړی ځل دی چې وسلوال بریدکونکي په یوې خانقاه هغه هم په کابل کې برید کوي. که څه هم تر اوسه پورې د دې برید لامل نه دی معلوم، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تړاو یې دوه کسان نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا ټول ملکی کسان ول چې په عبادت بوخت و. هغه راپورونه چې موږ یې له سیمې څخه لرو برید کوونکي درې کسان وو چې د بېژغه توپنچو نه استفاده کړې. پولیسو په دې تور دوه کسان نیولې دي، دوه نفر هم ملي امنیت نیولي او څېړنې روانې دي.
کارپوهان وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او په خانقاګانو، جماعتونو او نورو دینی تاسیساتو برید کول د اسلامي شریعت خلاف کار دی. دوی له حکومت نه غواړي چې د خلکو د سر د امنیت ساتلو په خاطر جدي هڅې وکړي او په عامو خلکو او دینی تاسیساتو برید کوونکي په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري.
راپور کې مو واوریدل چې د بهادریه د خانقاه د پیښې عیني شاهدانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو د سر امنیت خوندي کړي. په دې خانقاه باندې تیر شپه ناپیژاندو وسلوالو حمله وکړه او یو لس لمونځ کوونکي وژل او یو بل یې ټپي کړ. اوس به هم راشو یوې بلې پیښې ته چې د جوزجان په مرکزي زندان کې شوی. د جوزجان په مرکزي زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ اخوډب شوی دی. ویل کېږي د دې پیښې د تلفاتو شمیره هم تر سهاره لوړه شوې ده. البته سهار ویل کېده چې دوه پولیس او یو زندانی وژل شوی، خو اوس ویل کېږي چې د دغو تلفاتو شمیره څلورو ته رسیدلې ده. د جوزجان امنیه قومندان دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پولیس اوسمهال زندانیانو سره په خبرو دي، څو د دې پیښې اصلي عوامل ورته په ګوتو شي. اسد الله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او هم د اوس په استودیو کې د څو په اړه ژوندۍ حل راکړي.
ډیر مننه استاننګ صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د زندان په پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلورو ته ورسېده. د جوزجان امنی قماندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې پیخه هغه مهال وشوه چې د زندان مسؤولین غوښتل چې د شبرغان زندانیان تلاشي کړي تر څو له دوی سره یو تعداد وسلې راپورونه چې ورغلي وه وسلې ترې واخلي او دغه را ځینې جرحه وسلې هم ورسره وي. خو کله چې زندانیان پوه شول چې دوی تلاشي کېږي نو دفتن د زندان په مسؤولینو حمله وکړه. دوه کسه لومړی ووژل او څو کسه له ځان سره برامته کړه. د امنی قومندان وایي چې د زندانیانو وروسته څلور کسه د زندان مسؤولین وژلي. حتی ویل چې وته اور واچولی خو چې هغه کوم کس چې سوځیدلی هغه دا مهال د ټپونو له امله په روغتون کې بستر دی. جوزجانی ویل چې علت دا و چې زندانیانو نه غوښتل چې دوی باید تلاشي شي. دوی ویل چې زندانیانو ته داسې یو ذهنیت له بهره ورکول شوی و چې د زندان مسؤولین غواړي تاسو پلچرخي زندان ته را انتقال کړي د کابل. او کله چې د زندان مسؤولین سهار مهال زندان ته دننه شول غوښتل چې زندانیان تلاشي کړي نو زندانیانو حمله پر وکړه. زندانیانو دوی له ځان سره برمته کړ. دوی ویل چې د زندانیانو شمیر زیاتو او د زندان مسؤولین چې وسلې ورسره نه وي ونه شو کوي چې ځان کنټرول کړي. نو زندانیانو لاس ته ورغلل چې ځینې د زندانیانو له خوا چې هغه کومې وسلې چې له زندانیانو سره وي وسلې ورسره وي بوکس پنجې ورسره وي د غرس چاقو او چړې په هغه باندې ووژل او ځینې نور هم ټپیان کړل. دو ویل چې زندانیانو له دې وړاندې هم غوښتل چې په زندان کې اعتراض وکړي. دوی اعتراض دا و چې باید د زندان مسؤول وظیفې لري شي. دو ویل چې دوی غوښتل په ننني تلاشي کې د زندانیانو ستونزې هم واوري خو دوی وایي چې دوی دې ته پرې نه خودل شول او د زندانیانو لخوا حمله پرې وشوله. دا مهال دا پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده او وروسته به معلومه شي چې کلي تلفات څومره دي او آیا دا به هم معلومه شي چې په دې تور باندې څومره زندانیان تورن پیژندل کیږي.
مالی داسټی رادیو خبریال اسد الله الدین کورودان و مردل چې په جوزجان کې د پولیسو او زندانانو ترمنځ په اخوډب کې تلفات څلور تر رسیدلی او پولیسو یې چې اوس وخت د زندانانو لاستاج سره د پولیسو خبري روان دي سو د دې په اصلي عوامل او د هغوی غوښتنی واوریدل شي. لاندې د مې ورسته بعد خزو د نړیوال ورځې په اړه ځنګړي راپورونه درته خبرو کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس په همرا شو د خزو په اړه د خزو د نړیوالې او رزي په اړه باندې د ځانګړو راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سازمان د مارچ د اتمه سکال د خزو پرمختګ د بشریت پرمختګ دی په نوم کړي او په یو اعلامیه کې وایي په افغانستان کې د مارچ اتمه په دې هلال مانځو چې په 2015 کال کې بعد افغان خزو بریاوي او ستونزو او د خزو او نارینه وو ترمنځ مساوي حقونه ته به پام کیږي. فرشته جلالزی په تیریو کال کې د افغانستان او د نړۍ په ځینو برخو کې د خزو ځینی اومده لاسته راوړل نو او ستونزو ته کتنه کړی.
صفی الله دا هغه هڅه ته یو کتنه ده چې د ازادي رادیو په تیر کال په جریان کې پاړه رپورټونه جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو خبر پانه کې ویلي افغانستان اوس د هغو هیوادو په کتار کې روان دی چې غواړي شوزو ته د پرمختګ زمينه برابر کړي. څو زیات شوزي د خپل حق خوشتلو توان او د ټولنیز ژوند په ډیرو برخو کې د فعالیت کولو قابلیت پیدا کړي. ملګری ملتونو ژغ کوي چې په افغانستان کې د شوزو اونجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د شوې پرمختګونو ساتنه باید وشي او د دې لپاره په افغانستان کې لمدني ټولنې د بشري حقوقو د مدافع ادارو له فعالانو او افغان حکومت سره مرستې جاری ساتي. دوی نه ما پیلمې کې د افغانستان اساسي قانون ته اشاره کوي چې شوز او نارینه ته مساوي حق ورکوي. دوی نه ما مشر نیکولاس هیس ویلي د افغانستان نوې ادارې ژمنه کړې چې په قانوني چارو او پالیسیو کې به ضروري اصلاحات راولي ترڅو هغه پرمختګونه چې په ډیره سختۍ د شوز د حقوقو د خوندیتوب لپاره شوي له لاسه ولاړ نشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سلونه هټیا هیوادو تقریبا شل کاله مخکې په پیکینګ کې د داسې یو جامع پلان د عمل کولو تړون وکړ چې هغه به د نړۍ نړۍ په کچه د شتو د حقونو د خوندیتوب لپاره قوانین رامنځته کوي او د قوانینو د عملی کولو لپاره به کار کوي. یونامه وایي یو ځانګړی کمیسیون به د دوشنبه ورځې د حمل د میاشتې تراولي پورې په افغانستان کې په دې اړه څېړنې کوي چې په دغه هیواد کې تر کومه حده د پیکینګ تړون عملي شوی دی. 2014 میلادي کال د سراسري چې د شوزو په فعالیتونو کې پرمختګونه پکې سوي دي د یونامه په خبر پانه کې د افغانو شوزو لپاره لسختیو ډک کال ګڼل شوی دی. په افغانستان کې تیر کال یو ډیر لوی خبر د جمهوریت ریاست انتخابات ول خو د کاندیدانو په لیست کې د کوم شوزو نوم نه و. د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د ستري محکمې په قضایي هیئت کې به وشه شاملوي او په نوې کابینه کې د څلورو شوزو نومونه اعلان کړي. دا چې ولسمشر میرمنی لمطبوعاتو د ولسمشر میرمنی خپل لمطبوعاتو سره خبري وکړه او د شتو د حقونو د پراختیا لپاره د کارجمنه وکړه. په افغانستان کې یو بل نوې پرمختګ رول غنی په افغانستان کې د شتو د اسلامي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د ولسمشر میرمنی ازادي راډیو ته پدې اړه چې په افغانستان کې د شتو پرمختګ ته په څسترګ ګوري وویل دا وای زه فکر کوم چې د شتو د حقونو پر ډیر کار مخکې لا سوی دی. موږ قوانین لرو خو اوس مسله د دغو موجودو قوانینو عملی کېدل دي. سشکال پر ډیرو افغانو شتو او انجونو وسلوالي حمله وسوي، جنسي تجاوزونه وسول او یو شمیر نوري د کورنی تشدد قرباني سوي. خو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د زړورو شتو جایزه یو افغان پیلوټ ته ورکړه چې په افغانستان کې د شتو د قربانیو او د هغوی د هڅو درناوی وسی. نیلوفر رحماني هغه ځوان افغان شته د چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته زده کړې وکړي او د خپل هیلو د تر سره کولو لپاره هغه ټول ستونزې ګاللې چې په ټولنه کې د شتو په وړاندې پرتی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هیدر هیګن باټم د جمعې په ماښام نیلوفر رحمانی ته د جایزې ورکولو په وخت وویل نیلوفر ته د مرګ ګواښونه وسول او دا مجبور سو چې څو واری له ځای بل ځای ته کډه سي او خپل ځان ورکی. خو نیلوفر خپل تعهد نه دی مات کړی او نه د ډار سوي. دا نور انجونی هڅوي چې د دې پرګام پلک شېږدي او د خپل خوبونو درشتیا کول لپاره هڅه وکړي. د سیمې نړۍ په کچه شای یو سر پرمختګ په پاکستان کې د انجونو د تعلیم د حق مدافع ملال یوسفزی ته د نوبل د جایزې ورکول. ملال د ناروی په مرکز اوسلو کې د نوبل په مرکز کې د جایزې د اخیستلو وخت نړیوالو ته خپل پیغام کې وویل
ان اسلام دیر از نو ابجیکشن اون ایجوکیشن ان اسلام ایوری گرل
په اسلام کې د شذو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نشته. په اسلام کې د هر شذی او هر نارینه د مسؤلیت ته چیز دکړي وکړي خو دین د لید خپل شخصي ګټو په خاطر د اسلام لنومه ناوړه کار اخلي او پر شذو د تعلیم ممانعت لګوي. سشکال یوازی په افغانستان او پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادو کې شذو د وسلوال تروریزم او افراطیت تر فشار لاندې ژوند وکړ. په عراق کې پر یزیدی شذو او ځوانو نجونو جنسي تجاوزونه د هغوی خرڅېدل او برمته کېدل هغه مسله و چې تر ډیرو په مطبوعاتو کې په پرلپسې ډول مطرح شو او په نړیواله کچه وحشت رامنځته کړ او د شذو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو مسلې ته پام واړو. دا د عراق په پارلمان کې د یزیدیانو استازي ویان داخل و چې ازادي راډیو ته د یزیدی میرمنو او دغه ځوانون جنو د تشتول کېدو په اړه ویل چې هغوی خرسيږي تجاوزونه ور باندې کیږي او د وی انجلۍ قیمت لسلو تر یو نیمو سلو ډالر او ټاکل کیږي. سشکال د نړۍ په کچه ژورنالیستو شوزو ته هم یو اسانه کال نو پانړي کې په مطبوعاتو کې د کارکونکو شوزو او خبريالانو په وړاندې د تشدد او حملو رپورټونه وخت نا وخت خبرېدل. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د جمعې پورت او تر هغه مخکې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو مدافع ادارو د آذربایجاني خبريالې خدیجه اسماعیل وانیول کېدل وغندل. دا به هغه شوزو کې ګڼل کېږي چې سشکال د بیان د ازادي د بشري حقوقو د درناوي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره د مبارزې په خاطر برخلیک تر زندان ورسید. خدیجه اسماعیلوه سشکال په نړۍ کې د زړورو شذو په لیست کې راغله. د آذربایجان په مرکز باکو کې ورمه ورځ یو اربیا د می د میاشتې تر څلور ویشتمې نیټې په بند محکومه شو. د لباکو د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره رپورټونه جوړول او د خپلې محکمه د ورستي حکم په انتظار ده. خدیجه اسماعیلوا په خپل چرنیز رپورټونه کې د آذربایجان د یو شمیر لوړ رتبه حکومتي چارواکو او هلته د اداري فساد ترمنځ د ارتباط پیښې څېړلې او په ورمه ورځ په محکمه کې وویل چې پر دې لګیدلي تورونه جالي دي او سیاسي انګیزه لري. نادیا شرمین هم هغه ځوانه بنگلاديشي خبریاله ده چې په 2013 میلادي کال کې په بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د مظاهرو په اړه د رپورټ جوړولو پر وخت زور زیاتی ورسره شوی و. نادیا شرمین تر هغه وروسته هم کار ته ادامه ورکړې وه او دې ته د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو ښځو جایزه ورکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل، زه فخر کوم چې د شرمین په څیر یوې زړورې ښځې ته دا جایزه ورکوم. نادیا شرمین وویل دا چې په نړۍ کې انجونې غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي خو ستونزې ورته راځي، دا عادي خبره ده. خو ګرانه خبره دا ده چې د ستونزو ته پام ونشي او د پرمختګ لپاره هڅې وشي. د پر ښځو ږغ وکړ چې جرأت تی له لاسه نه ورکوي.
فار آل د ویمن هو ار لیسنینګ می، آی وانټ ټو سی سمثینګ فار دیم.
دا وایي زه غواړم هغه ټولو خلکو ته شوزو ته چې زما ژغ اوریدا ووایم چې دغه جایزه سمانه ده، دغه ستاسي ټولو ده او زه له تاسې هیله کوم چې د خپلو خوبونو د رښتیا کول لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د فرشتې جلالزی په راپورتاج کې مو د پاتیر یو کال کې د افغانستان او د نړۍ په ځینو برخو کې د ښځو ځینی عمده لاسته راوړنو او ستونزو ته کتنه په واورېده. په دغه راپورتاج کې مو د افغان پیلوټې نیلوفر ته د شجاعت د جایزې د ورکړې او همداراز د ملالی یوسفزی په اړه هم واورېدل. اوس به هم راشو یو بل راپورتاج ته چې دلته په کابل کې نجیبې زمان جوړ کړی. نجیب زمان یو کم ته ورغلی او هلته لازینو د څخه سره خبرې کړې دي چې هغه د خزو لنړیوالې اورزي بي خبرې دي.
نن د مارچ اتمه په ټول نړۍ کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم هر کال د شوزو نړیواله ورځ او د مارچ اتمه لمانځل کیږي. په داس حال کې چې ډیری کورنۍ مخصوصا شوزي د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د روغتیا، د سرپنا د نشټون په برخه کې، د صحي اوبو د نشټون او د نورې ګڼې ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ اوس مهال په یو کمپ کې یو چې غواړو د وی خور سره خبرې وکړو. تاسو د شوز په ورځ پاریا چې د مارچ اتمه د شوز ورځ لمانځل کیږي په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې.
کله کله راځو کې وای نو نور نه پېږو.
د کور د فامیل غړي مثلا خوندې کم توفام نه درته راوړي په دې ورځ؟
نه، غریب توپله کم خوراوري خپل جوالي سړای ده، اله جوالي توپ کې اله بچان ته خرچه راوړي، خرڅ خوراکې توپه بچي راوړي.
ګژوان څنګه دی؟
خدانو
په دا خاطر کې پراته د غن زنده زون څه زنده نمزه کلورو نه جای لرو نه جایداد لرو د غریبانا خلک په دا خاطر کې پراته الکانځي د ورځې سو کبال راټولې کیمان راټولې څوک مارکیټ ته منډي جالي تو کې د غن زنده.
تاسو په یوه چې په کال کې ورځ د مارچ اتمه د شوز ورځ منځل کیږي
معلومات ده چې خالنده مونږ نه یي د غس ورځ یک شنبه او دوشنبه او جمعه پیزنو دا مازل کیږي نور دا تیت نو څه به وکړو. څه ول اخر دا څه په غریبۍ کې پراته یي روند به خدا دې نه غریب یو آتش به کیږي څه خل لور مې ملاسو نه وي لور مې ملاسو نه نه اتم ورځ ده سرطان تا دې مې د چی شي وکړه غریب خدای نو کومه خو څه لور مې ملاسو لا کده ګوته مې پیسې نه وي نو چی شي تا دې کړه کار نه لري ځون نه لري چې نهسته غریبي ده په دوه خټو کې په دوه بارانو کې په نغه سفر ولاندې پراته یي.
درنوردونکو اوس په دې کم کې زه د یو بل انجلۍ سره غواړم خبرې وکم چې خپل نوم پرمینه راشوي او وایي چې زه دولس کال یم. دا وایي چې زه غواړم مکتب ته ولاړ سم او ما سره دې دولت مرسته وکړي.
مونږ ته مکتب جوړ کړي، مونږ ته کاری راوړي، مونږ ته کتابچې شې راوړي چې مونږ درس وایو علم او غزه کو. نه لرو ولاد عمر په یو څه مونږ خپل خوراک غلط پوره کوو. منګل دولت نن دغه توکول لري چې مونږ ته لباس راوړي، مونږ ته بوتان راوړي، مونږ ته ټیکره راوړي، مونږ ته قلم کتاب چې بایک شې نه راوړي مکتب لپاره چې مونږ لیکو لوځ تکو.
د خزو د نړیوالې ورځې په اړه په هلمند کې هم یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د خزو چارو رئیس او د هلمند چارواکو د په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې پروتو ستونزو ته اشاره وکړه او بې وزلی نه امنی د دغه ستونزو عمده عواملو بلل.
د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې اکثرو دولتي مسؤلونو د ښځو په وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه وښودل او د هغې علتونه د ښځو په حقوقو نه پوهاوی، بې سوادي او د ښځو لخوا پر ښځو کورنۍ تاوتریخوالی یاد کړ. په هلمند کې د ښځو د ریاست مشر جمله نیازي وي اوس هم فقر، ناامني، د ښځو د زده کړې او شخصي حقوقو په وړاندې ننګونه دي.
وجود ناامني در برخه نقاط کشور، فقر مزمن، بې سوادي
نیازي وي. د هیواد په یو شمېر سیمو په خاص ډول هلمند کې ناامني، فقر او د اسلام لار ښځو ته د ورکول سو حقوقو په اړه د خلکو نه پوهاوی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه مجازات او د قوانینو کمزوري تطبیق نور کسان هم هڅوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. جمله نیازي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمنې سره سم ښځو ته په دولتي ادارو کې د قانون په ترڅ کې ورکول سوي چوکۍ ورکړي. د هلمند والی حاجی محمد نعیم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې ژمنه وکړه چې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع او په دولتي ادارو کې پر دندو په ګمارلو کې مرسته کوي.
دا منو چې تر اوسه لا هم په هلمند ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر لکه څنګه چې ښکاري د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه نه ده شوې. زه هم د هلمند ولایت ادارې په سیسو ژمنه کوم چې په ټولو برخو کې به هیڅ چاته دا وخت ورنه کړم چې د ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مشر محمد بلال صدیقی ول د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څلويښ په سلو کې ډېرې سوي دي. صدیقی زیاته کړه کچیر د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونه نیول سي کورنۍ اقتصاد وده نه کوي. صدیقی ول تیر کال تر دې دمه 316 دي شپږ خو سږ کال دغه شمېره 502 ته پورته شوې ده چې د ښکار زیاتوالی شوه نه کوي. محمد لیاستی، تازه دی راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 2:30 بجې دی. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې اما کتابتون او د ښاروالۍ ودانۍ ته نږدې څو شېبې وړاندې و چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې پر یوې خنقا په حمله کې د تلفاتو شمیر 11 تنو ته ورسید. افغان چارواکی وای په شمالي ولایت جوزجان کې د زندانانو د تاوتریخوالي پر مهال څلور تنه وژل شوی او لس نور ټپیان شوی دي. په نایجیریا کې اسلامي سختریزي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ. د روسیې د دولتي رسنیو نن راپور کړی دی چې د دې هیواد پولیسو د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په وجنه کې د لاس ترلودلو په تور دوه کس نیولې دي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وای تمد د اروپا د امنیت او همکاري سازمان عمومي منشي په تبلیسي تنن د څلورو ورځو لپاره ورسیږي. د ماليزیا صدر اعظم نن ویلي چې هیواد یې د ام ایچ 300 او یال وتکې د لټون په اړه ژمن دی. او د چین د بهرنیو چارو وزیر د جاپاني مشرانو څخه بیا غوښتنه کړې ده چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هیواد او نورو هیوادونو پر ضد د جاپان پر تیري د سترګو پټولو څخه لاس واخلي.
د څلور بجو او ډیر شو دقیقو لاند خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. اوس هم د سپورت نه خبرونه ته غوښتو.
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل نننۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په چې د افغانستان ټیم وګټله او په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره نیوزیلند لوبډلې ته 108 منډې هدف وټاکه. ورسته د نیوزیلند لوبډلې بیټنګ پیل کړ چې په 14 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکلې هدف را او لوبه یې وګټله. افغانستان له دې وړاندې د بنګل دیش، سریلانکا او استرالیا په وړاندې لوی بایللی او سکاتلند ته ماته ورکړې. افغانستان به راتلونکي لوبه د جمعې په ورځ د انګلستان په وړاندې وکړي او د افغانستان د والیبال فدراسیون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ورځنی سیالي پیل کړي دي. د بدني روزنې د سیالي د جوړېدو رئیس عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دوه یو ورځنی سیالي کې د والیبال 15 ټیمونو ګډون کړی وو. نو موړي زیاته کړه چې د دوه سیالي ګټونکو ټیم ته به سپورتي جامې او د قهرمانۍ میډالونه ورکړل شي. د ښځو د نړیوالې ورځې ورځې په مناسبت ورته سیالۍ په هرات او کابل کې جوړې شوې. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د ښځو د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو په لړ کې له بلخه هم یو راپور لرو. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 201 پیښې ثبت شوي. په بلخ ولایت کې د ښځو د پیوستون له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه وشوه. د یاد لمانځغونډې په ترڅ کې د بلخ د ښځو چارو ریاست مشرې ویلي، د روان کال له پیله تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 201 پیښې ثبت شوي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی دا راپور جوړ کړی.
د ښځو د پیوستون له نړیوالې ورځې یا د مارچ له 8 نیټې څخه په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست لخوا لمانځنه وشوه. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر شلا حدید یادې غونډې ته په خبرو کې وویل، هیله لري وروسته له دې د افغانستان په هیڅ سیمه کې د ښځو حق سلب نشي او په وړاندې د جنسي تیریو پیښې کمې او ناوړه دودونه ختم شي. د ښځو چارو ریاست مشر وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې 201 د تشدد او زور زیاتی پیښې ثبت کړې دي. 1393 مو د 1393 کال په ترڅ کې مو شاوخوا 201 پیښې د ښځو په وړاندې ثبت کړې دي چې د هغوی په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی د کورنۍ لخوا ترسره شوی دی. خو په وروستۍ میاشت کې مو 21 پیښې ثبت کړې دي چې پکې تقریبا لږ کمال هغې ویل چې تر ډېره دا تاوتریخوالی د کورنیو د غړو لخوا د ښځو په وړاندې ترسره شوی او لویه برخه یې هم خپل منځي اختلافات برابروي. میرمن حدید ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېره میاشت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 40 پیښې ثبت کړي او د روانې میاشتې په ترڅ کې یې تر دمه 10 پیښې ثبت رسولې دي چې مجموع شمېر یې د روان کال په ترڅ کې 208 پیښو ته رسېږي. له بل لوري په بلخ ولایت کې د ښځو د برخې څارنوالۍ مسؤله فوزیه حمیدي وایي چې اوس مهال ښځې په ټولنه کې د سیاسي مشارکت په برخه کې لوی ستونزه او ننګونو سره مخ دي. حمیدي زیاته کړه چې بلخ ولایت کې نامني سبب شوی چې ښځې ځان مسؤول احساس نه کړي او له کور څخه د باندې په ټولنه کې د پراخ سیاسي او ټولنیز فعالیت مخه ونیول شي. هغې وویل کومې ښځې په دولتي یا هم غیر دولتي ادارو کې په فعالیت او کار بوختې دي، د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ګواښل کېږي او کاري مسؤلیت نه لري. نوموړي د خپل کاري فعالیت په اړه وویل چې په ډېر ویر سره خپل کار ته دوام ورکوي او په کراتو د ناپېژند وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی.
همیشه
ما تهدید کېږم، کله چې له کور څخه د باندې راوځم ویره دا راسره وي چې څوک راباندې یرغل ونه کړي او عزت آبرو مې د خاورو سره یې ونه کړي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې ډېری د دوی په وړاندې جنسي تېری وهل ټکول او په زور ودونه. حمیدي وایي په بلخ ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په د تاوتریخوالي 201 قضایي او عدلي پیښو ته رسیدګي کړې چې ډېری ماشومان انجونې د یادو تاوتریخوالو قرباني پیژندل شوي دي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادۍ رادیو، بلخ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 2.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د خبرونه د اوریدو لپاره انټرنیټ کې انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو www.azadiradio.org پته دا وایوري. البته خبرونه او راپورونه هم په لیکلي بڼه تاسو کولی شئ له دې ویب سټ تر لاسه کړئ. د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک باندې خوښول مه هیروئ. هلته به شیبه په شیبه تازه خبرونه تر لاسه کړی پته د facebook.com/azadiradio. اوس په همرا شو د کونړ څخه زموږ د خبريال روح الله انوري یو راپور ته. د کونړ اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غواړي چې باید نور پر یو بل بریدونه بند کړي. دوی وایي ستونزې د خبرو اترو لاره هواري شي. دوی وایي نور د وژنو ټپونو او ویرونو وس نه لري.
د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل نږدې څلور لسیزه کیږي چې افغانان په خپلو وینو کې لمبيږي. په دومره وګده موده کې نه افغانان په خپلو کې سره جوړ شو او نه هم ګاونډیانو او نړیوالو داسې رښتینی هڅې وکړي چې په افغانستان کې د جګړې بل شوی اور مړ او افغانان ته له روانې مرګ ژوبلې نجات ورکړي.
لکسن چې په ژبه باندې وایي عملا د زړه نه داسې اقدام نه دی کړی د سولې لپاره، ځکه چې یو تعداد خلک هم دوی بېرته تمبیلوي او دوی سپورټ کوي او دوی مالک مالی.
دوی وایي اوس چې ولسمشر غني د سولې راوستلو دپاره کومې نوې هڅې پیل کړي، باید ټول افغانان او په ځانګړي ډول د دولت وسلوال مخالفین ورسره پورا همکاری وکړي.
زما نوم محمد شعیب وزیری دی، کونړ ولایت د اسدآباد ښار دم کلی اوسیدونکی. ټول افغانان باید یو ټغر راسره نور کینی، په حکومت کې راسره هم برخه والی، او ټول یو رونه سو ان شاء الله کوم خارجي قوتونه چې واغه وسدلته وجود نه لري او دغه شان مدارس هم چالان دي.
زما نوم قاری محمد یاسین محسن دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی. دا غونم دا وختونه لرم چې په راتلونکي کې په اوس مهال دی د افغانستان حکومت سره چې دی کوم د افغانستان حکومت وته وړاندیز کړي د سولې لپاره، باید دې ته دی منفي جواب ورنکې ورسره کینی.
د کونړ اوسیدونکي دا هم وای په دولت او له دولت څخه بهر داسې کړی او کسان شته چې په جنگ کې خپلې ګټې ګوري او هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ دوام وکړي.
زمونږ بعضی گاونډیان چې دي افغانستان سوله او امنیت د ځان سوله او امنیت نه ګڼي. زمونږ په دې ملک په تیر 15 کلونو کې د دنیا هر ملک مختلف وګړي ځان لپاره استخدام کړي دي، د رهبرانو او د مشرانو د امیرینو څو څو نمونه پیښي دي، او هغه ته دنیا څه ډیر کم امتیازات او امکانات ورکوي. هغه دغه د پیسو نشې لیونی کړي دي، هغه په دې ملک امنیت او سوله نه غواړي.
د نورو هیوادوالو په څیر شاعران او لیکوالان هم له روانو حالاتو پتنګ شوي او د جنگ په زدي خپل قلمونه راخستي دي. له یادو کسانو یو هم کاتب شاه کاتب دی چې همیشه د خپل ولس په غم ژړلي، هغوی سره یې خپلې وښکې شریکې کړي او د افغان وژنې په خلاف یې غږ پورته کړی دی.
نغمه زخمی زخمی دید سندرو جنازه دا خاوند هر ورځ مې د ملګرو جنازه دا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پیژندل شوي سیاسي مخالف د قتل په تور دوه تنه نور نیول شوي دي. بوریس نیمیتسیف د تیرې میاشتې په وروستیو کې کرملین ته نږدې په ډزو وژل شو. د هغه د قتل په تور نیول شوي دوه تنه چشنیان دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
دولتي راپورونه وایي چې د روسیې پولیسو د مخالفانو د فعال بوریس نیمیتسیف د قتل په تور دوه تنه نور نیولي دي. نیمسف تیره میاشت د موسکو په زړه کې کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. د روسیې د انګوشه تیا د جمهوریت د امنیتي شورا منشي البرت برخایف دولتي ریا نوستي خبري اژانس ته وویل چې دغه دوه تنه د پخواني مرستیال صدر اعظم د قتل په تور توقیف شوي دي. دواړه تورن په انګوشه تیا کې نیول شوي، خو د دواړو اصلي ټاټوبی د څنګلوري ناکراره شمالي قفقاز چچنیا دی. یو تورن د انزور ګوباشیف چې تیره ورځ له ظهور د دایوف سره یو ځای د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی کشر ورور دی. د ریا نوستي خبري اژانس راپور له مخې د دایوف د چچنیا د کورنیو چارو وزارت مربوط دی او کنډک د قمندانۍ مرستیالو، او ګوباشیف هم په مسکو کې له یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ سره کار کاوه. په پام کې و چې تورن کسان نن په محکمه کې راڅرګند شي تر څو د محکمې قاضي په دې اړه چې آیا د دوی د توقیف موده اوږده شي فیصله وکړي. دا هم نه ده معلومه چې آیا د دغه قتل د ټولو څلور واړه تورنو په اړه به نن محکمه فیصله کوي. دغه نیونې څه باندې یوه اونۍ وروسته له هغې ترسره کیږي چې نیمتسیف چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې مودې انتقاد کوونکی بلل کېده، د فبروري په 8مه په داسې حال کې چې له خپلې ملګرې سره کرملین ته نږدې دی او پله پر سر روانو په ډزو ووژل شو. دغه قتل چې نړیوالو یې غندنه کړې په روسیه کې هم د مخالفینو په لیکو کې د اندېښنې یوه څپه خپره کړې ده. مستنتقینو ویلي چې د قتل عاملونو غوښتل چې روسیه بې ثباته کړي، هغه هیواد چې له لویدیځ سره یې اړیکې د اوکراین د کړکېچ پر سر د سړې جګړې له وخت راهیسې ډېر کړکېچن دي. خو دوی دا مسله چې نوموړی ښایي په اوکراین کې د روسیې د رول په خاطر وژل شوی وي هم څېړي. د روسیې د جمهوری ریاست د بشري حقوقو د شورا مشر میخائیل افیدیتف انټرفاکس ته وویل چې دا مهمه ده چې هغوی چې د قتل امر ورکړي او هغه ترسره کړي عدالت ته راکاږل شي.
د ازادي راډیو د دې پښتو خبری خبرونې راپورونه همدلته ختمیږي. لدی وروسته د ورکو شوې ځانو پروګرام خبریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مه اومنه په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی د غیبی هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000202211241 یاو پینځه تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست ګرانو دوستانو کډنن نو زده پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د موږ انټرنیټي پاره تلرشي او تاسو دغه پروګرام لسره ووري د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران دوستانو د تاسو د ټلیفوني پیغامونو ازادي رادیو تر رسیدلې دي چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ نه سو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو د تاسو د پیغامونو یو برخه مو په دغه پروګرام کې راخیستې ده په دې هیله چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي
زله کندار ولایت خبرې کوم نن مې رباني ده زموږ یو دی ماما زوی چې په سرخات کې اول سي رضا خان نمیږي د غوډو ورک ده نو د زادې لا رادیو دا غشتنه کوم کړای ما اعلان یې ده خلاوري یا د پاره څوک معلومات لري په دوه نمبرو دی لمو سره ټلیفون وکړي دا شمیره درته وایم 0 1 0 3 1 0 ډېر وبخښئ له زادې رادیو یو جان مننه
زه محمد خلیل د لسرګا ولایت د نادالی ولسوالی اوسیدونکی زما زوی نجیب الله نمیږي پنځه لس کاله عمر ده یو کال و نه میاشتې کېږي چې له خپل کوره څخه نادرکه شوی دی عصبي تکلیف هم لري هر مسلمان ورور دی نجیب الله لیونی ده په حق له معلومات لري پدې شماره دی زنګ راته ووهي 0 1 9 1 9 15 4 15 9 خپل شیرینی دی ترلاسه کړی وسلام
زما نوم اجاب لاجان مسکنیار دی فراوی ولایت خاصپې د ولسوالۍ د خوست کلی اوسیدونکی یم او زموږ یو قریب دی چې نبی جان نومیږي د ملا الله خمزي دی دولش کلن دی اند خاصپې د ولسوالۍ د خوست د کلی اوسیدونکی دی او فیلنی پلار کور په مرکز کې د فرا دی څلو کال کې د خپل کور سره دره کړی که چاته څه معلومات دې په اړه لوي هره دې چې په دغه نمبرو باندې دوه نمبر اعلانوم په دغه نمبرو باندې مست سره تماس ونیسي 0 1 0 4 9 4 3 5 0 0 1 0 8 9 4 1 4 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8 9 4 1 4 8
کس چې چا پیغام ورکړی اوس ازادي راډیو ته چې یو نفر دی دلته څلور کال کې چې زموږ سره دی
او هغه خپل اصلي ځای نه وایي. دغه نبیجان یوه نشانه دا ده چې د الله سراسته لاس وي، لایوبه دې پرسته لاس. نو که دغه نفر وي هیله ده چې دا دوستان چې دا پیام اوري، هیله ده چې زموږ سره په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي. شمیرې یو ځل بیا وایم: 0   4 　 4 　 5 　 5 　  0 　  8 　 5 　  5
السلام علیکم. زګرانی ما د کندهار د ولایت د میوند ولسوالی اوسیدونکی يم. زما پلار د ماما زی نقیب الله نمیزی، د پلار نوم یې ظاهر اکا دی. د درې میاشتې کېږي چې ورک دی. د میوند ولسوالی د شرالي کاریز اوسیدونکی دی. که یو څوک په دغه د ده په هکله معلومات لري یا دی په خپله زموږ ږغ اوري، په دغه شمارو کې زموږ سره تماس ونیسي: 0　 5 　 9 　 4 　 6 　 بله شماره ده: 0　 8 　 5 　 9 ““.
ما یو ورک دوستي د کندهار د ولایت د میوند ولسوالي د وسناشیرو د کاریز د پنځه میاشتې چې نظره کړي اسادي ناروغي لري. نو دغه زما پیغام کار ورور مسلمانه وري په دغه زما په ټلیفون په اړیکه کې زما سره اړیکه ونیسي: 0　 2 　 3 　 4 　 3 　 9 　 8 　ټلیفون شمېره یې سبیا وایم: 0　 2 　 3 　 3 　 4 　 3 　 9 　 8 　نو دا زیله کوم د زادې راډیو څخه چې دا غزما پیغام نشر کی بل
دروازګان د ولایت چې چرچونو د ولسوالۍ ته نتاج څنګه زنګ ولې دي. یو حالک نظر راکړسوې د کوچوکات د لندوزي د حجی عبدالغنی اکال مسی چې محمد علی نومیږي، درې میاشتې کېږي چې نظره کوي. هر چاته چې معلومات شته په هر ځای کې خپل شرینی دې مکمل وغواړي، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووایي: 0　 5 　 5 != 1 != 2 　  3 　. یو واري بیا ټلیفون لمبر درته تکراروم: 0　 5 != 2 != 1 != 2 　. یو واري بیا ټلیفون لمبر در تکراروم: 0　 5 != 1 != 2 　. دا باید چې هر څوک کوشش وکړي مسلمان پیدا شي. پدې کې کته طالب په متکا د حکومت په متکا کې کله چې اندره مزدوري لارې ډېر پچې پریشان دي. باید چې دا هر څوک معلومات وکړي، خپل شرینه دې مکمله واچي، ما چې په دغه لمبر زنګ وي. که حالت یم پرک نه لري، کله هم پرک نه لري، چې ما چې خپل معلومات وکړي چې دغه سړی دی. یو وار بیا لا دې انومان درته واخم: د کوچوکات د لندوزي د حاجي عبدالغنی اکال مسی چې درې میاشتې کېږي نادره کسوی محمد علي نومیږي، چې هر چا ته معلومات یې وړونو دغه ټلیفون ته زنګ ووایي یا د حزادۍ راډیو ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د پیغام ازادي رادیو ته پرځم.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د تلکان اډې څخه زه دا نام خبره کوم چې زما یو ورور ورک دی، شل کاله یې کېږي، نوم یې سیتلا دی، د لالا کصاب زوی دی. هر څوک چې معلومات لري موږ ته دې پر دې شمېره ټلیفون وکړي: 0 5 5 0 5 5 5 د ټلیفون شمېره بیا ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
الو السلام علیکم، زه ډاکټر سخیداد د نیمروز د ولایت د غورغوري ولسوالۍ د خاصروت اوسېدونکی یم. ما یو دوست په سید محمد نومېږي، د خان محمد زوی دی او د شاه محمد کاکا او د سالم احمد کاکا ورور دی. دوی دوه درې کاله کېږي چې د خاصروت څخه بیا درته سوی دی. د فراه د ولایت فرارود ولسوالۍ او د نوبهار د کاري وزیره نو که سید محمد زما اواز اوري یا د سید محمد په حقله بل چاته معلومات یې مهرباني دي وکړي. شاه محمد کاکا ته د تلیفون وکړي. د شاه محمد کاکا د تلیفون نمبر دی 03-52-54-13. د تلیفون نمبر یو ځل بیا 03-52-54-13. والسلام بر احترام.
زه سرګل د عبدالمحمد زوی د غزنی ولایت او غزې ولسوالۍ او د ساروان د کلي اوسېدونکی یم. اوس فعلاً په میدان ښار کې ژوند کوم. یو زوی په نامه د نور الله چې 14 کاله عمر لري، 2 جوړه کالي له کوره وړي، یو جوړ تور دی یو جوړ شنه دی او وړه غوټه هم ورسره ده. دغه سړی د تېرې یوویشتم تاریخ باندې د جدې ورک شوی دی له ما څخه. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا د په خپله اوري د مهربانۍ له مخې دې په دغه تلیفون نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسي. 0-5-5-8-5-8-1-3-8-4. ډېر څه بیا یې تکراروم مهرباني. 0-5-8-5-8-1-3-8-4. ډېره ډېره مهرباني. ازادي راډیو زنده باد، تل دې وي، بریالۍ دې وي او د مخکارونه ټول په ښه توګه راته کړي. سلام
علیکم. ما دغه پیغام د روزګان د ولایت بسم الله خبره کوم. ما د پلار یو خدای دی د ترکستان په علاقه کې ورکړي معلومات یې نشته کې. بل مسلمان په هکله معلومات یې نشتهمي راکړل دوی دي د امکان نومې نه دی زده که چاته معلومات یې مسلمان ورور ته په دغه هکله دې ما ته معلومات راکړي په داشنره کې زنګ ووهي. 0-8-8-3-9-8-9-1. وسلام د احترام.
یا حضرت یا د کنر ولایت اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې یم. که زما اواز څوک اوري، زما یو د تره زوی چې په نوم د حبیب رسول ورک دی، که چاته پته وي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. 0-5-9-5-4-1. شمېره بیا تکراروم. 0-5-9-5-4-1. وسلام په مخه مخه.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی د عبدالغفار په نامه د حاجي میرحمد اکا زوی د شولیکوټ د ولسوالۍ څخه 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک په دې مبارک کې معلومات لري په دغه نمبر نه زنګ ووهي. 0-9-1-5-5-2-5-5. یو ځل شماره بیا وایم. 0-9-1-5-5-2-5-5.
بله السلام علیکم. زه حاجی حبیب الله د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مسیزو د کلي څخه تاسو د ټلیفون په سرشه واتل یم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زما یو ماما د نعمت الله په نامه یادیږي، د 14 کاله کېږي چې ورک دی. طالبانو د زاړه تاریخ کې ورک شوی دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په هکله معلومات لري او یا هم په ده باندې خبر وي، دی په خپله نعمت الله نومېږي.
د حاجی موسی کلیم زوی دی، د انور خان او غنی خان او جمال الله او عبید الله د دوغو ورور دی. کدی په خپل دغه زما غږ اوري او یا هم د ده په حق له څوک معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 9 2 4 2 2 د ټلیفون شمېره یو ځلی بیا تکراروم. 0 9 2 4 2 2 کدی په خپل دغه ما د ټلیفون شمېره دی هغه ورور واخلي چې د په دغه پاک له معلومات لري او که نه لري نه کوم زحمت دي ماته نه جوړي او که د په حق له هر چا معلومات راکړي یو لک افغانۍ پر سر جایزه ده. نو نور څه نه لرم. ازادي راډیو زنده باد. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله چې دا خپرونه جوړه کړې. د خدای په امان. السلام علیکم.
ورکې شوې عزیزانو خبرونه کې پیغام پرېږدم. د دغه اورېدونکو او کارکوونکو ټولو ته زما سلامونه ورسېږي. ورور جان، زما یو ورور چې په موده کې 2.5 کاله کېږي چې ناکرکه ده، نو د دغه دادو له لارې نه دغه ورونو ته یو پیغام پرېږدم چې نه مې نور اشرت ده او زما د ټلیفون شمېره دغه ده: 0 9 8 0 2 9 4 1 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 9 8 0 2 9 4 1 9. وسلام.
ما پیغام دغه دی چې زما یو اکا دی، د 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی، مستا په نامه دی. دا چا ته د ټلیفون د دغه مستا په نامه دا چا ته معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ راته ووایي: 0 9 0 15 4 1 1. مستا په نامه دی، 15 کاله کېږي چې ورک دی.
بلے، السلام علیکم. زمان عبدالرحمن دے مجمع وردہ کے ولایت پھر آباد ولسوالی دے لیڑی بکلی گردے کا لیتری سیزن کیم زمان یو سر دے شپاہ کالا کی گچ نادارہ کا دے بسم اللہ جان سنا